په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډوله نقض شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنګي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به یې اخطارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقض. بل ډول نقض دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو، همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقض شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې، په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې ناستولې یا به یې دواړې ناستولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي، یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګېرله چې نجونې خو ودیږي، د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسېږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسېږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقض شوی دی.
نقض کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هواري لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو تر منځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي، او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي، او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ، موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.